پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاس فهم وړاندې اوري د طالبانو د حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ نن په دوحه کې خبري کیږي. طالبانو له دې مخکې له اروپایي پلاوي سره خبري کړي. د طالبانو د پلاوي مشر امیر خان متقی وایي
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې
په دې اړه یو راپور لري چې په کندوز کې د پنبه دانې د غوړیو د تولید لسګونه کارخانې اوس فعال دي.
دا غوړ ډېر صاف او سوچه غوړ دی. خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ډاکټر د رژېدو مخه نیسي. مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي.
په دوی منی مای کې به اونیز بحث ولرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په وروستۍ وینا باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل واورو.
سلام. اروپایي چارواکي وایي طالبانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې له دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او اروپایي هیوادونو د کورونا وایروس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه په توګه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. ل امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحدو ایالتونو کنګل کړي. د دوحې په خبرو کې د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست او د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. بلخو اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د دوی د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل پرون اول مورس په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان وضعیت خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتو د تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوي مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل په دې خبرو کې پر مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو موافقې ته رسېدلي دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوحې ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې کوي چې ټاکل شوی د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې نن پیل شي. د یو شمیر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ د سازمان په نوم له لسو هیوادونو جوړې دې ټولنې چې افغانستان، ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه کړې چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د ټولنې د تجارتي خندونو د لری کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غوښتنه کړې. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته وکړي. د راپور له مخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د تاجکستان په نارام ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته لهغه پایته ورسېدل چې دولتي چارواکو پرون د اعتراض کوونکو له استازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالانو ازادي رادیو ته وویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څیړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یو فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده، ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروخ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونه یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ او هغه سړی بیا وروسته سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د قرغزستان اپوزیسیون ګوندونو د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې رد کړې او د ټاکنو مرکزي کمیسیون په درغلۍ تورن کړ. پرون ناوخته په پلازمینه بشکیک کې د اپوزیسیون د څلورو ګوندونو مشرانو د انتخاباتو د پایلو د باطلېدو او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه وکړه. د لومړنیو پایلو له مخې درې حکومت پلوي ګوندونه د انتخاباتو عمده ګټونکي بلل شوي او د نوي څوکیو له ډلې څلور پنځوسې ګټلې دي. د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي د رای ورکولو پر شرایطو برابرو څه باندې 30% خلکو رای ورکړي. کارپوهانو له انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو د نه لیوالتیا له کبله اندېښنه ښودلې وه، ځکه له یو کال په لږه موده کې په قرغزستان کې دا څلورم ځل دی چې انتخابات کېږي. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایتالیا په هغو هیوادونو کې دي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډېره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه دغو هیوادونو ته سفرونه کړي. په اسرائیل، استرالیا، هانګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې بڼې مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. د دو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د آزادی رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو له پلاوی سره خبرې کوي. طالبان له څو ورځو راهیسې په دوحه کې دي. تر دې مخکې له اروپایي پلاوی سره کتلي او همدارنګه د قطر د بهرنیو چارو له وزارت چارواکو سره هم لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د پلاوی مشر امیر خان متقی وایي په اروپایي پلاوی سره په خبرو کې دواړه لوري په ځینو موضوعاتو هوکړې ته رسیدلی دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د حکومتي پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې بعد دواړو خواوو په غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. له امریکایي لوري سره د طالبانو د خبرو لومړیتوب د هغې بانکي زیرمې د خلاصېدو غوښتنه ده چې د دوی له واکمنۍ سره سم متحده ایالاتو کنګل کړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ له خبرو وړاندې طالب پلاوي د اروپایي ټولنې له استازو سره دوه ورځې مذاکرات وکړل. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او دوحې ته د تللي پلاوي مشر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړه لوري په ځینو ټکو هوکړې ته رسېدلي دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی دي په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کېږي او په دې باندې مو هم توافق سره وکړو چې دا ډول ناستو ته به دوام ورکوو. په آینده کې به هم دغه ډول ناست لرو.
اروپایي ټولنې له طالب پلاوي سره له خبرو وروسته یوې اعلامیه کې ولیکل طالبانو درې په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیتو د دوام لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې د خبرې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي، بلکې د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې زیاته کړې دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو دې ټولنې له افغانستان سره د دې مرستو په دوام د ټینګار تر څنګ ویلې غواړي د مرستې د یو غوره میکانیزم له لارې د نړیوالو مرستندویه او غیر دولتي بنسټونو لخوا وشي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو پلاوي له دوی سره ژمنه کړې چې د قانون حاکمیت او ښي حکومت والۍ ته د ژمنتیا تر څنګ به د ټولو هغو ملکي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړي چې له مې میاشتې راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. اعلامیه کې لیکل شوي د اروپایي ټولنې پلاوي طالبانو سره خبرو کې د ډیموکراسۍ پر اهمیت ټینګار کړی او په اساسي قانون کې د هر ډول ممکن اصلاحات غوښتنه کړې چې د شفافې او مشارکتي پروسې له لارې پلی شي. اروپایي ټولنې له طالبانو غوښتي چې د یو ټول شموله حکومت لپاره ګڼندي معنا لرونکي او کوټلي ګامونه پورته کړي څو د قومي سیاسي او مذهبي تړاوونو له مخې د افغان ټولنې استازیتوب وکړي. اروپایي ټولنې نجونو ته د زده کړو تر څنګ د ښځو په کار ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې په لوړو پوستونو ښځې په دنده وګماري څو د ملي پخلاینې لپاره لار هواره شي. تمدان له امریکایي لوري سره هم په یو شمېر ورته مهمو موضوعاتو خبرې وشي، هغه چې طالبانې اغېزمنې او ګټورې بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وربشو کندهار ته په کندهار کې د خزینه را سامان او زده کړې درې دلې دي. په دغه ولایت کې مخکې لزګونه نارینه او خزینه زده کوونکو د رسامې، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو دغه ډول زده کړې پاتې شوې دي. له یو شمېر دغه نجونو چې خپل د رسامې زده کړې پریښي په کور کې تمرین کوي، دوی له طالبانو غواړي چې د پخوا په څیر د رسامې د زده کړو اجازه ورکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د ټولګي پر ځای په کور کې رسامي کوي. معصومه او شګوفه له مجبورۍ د خپلې رسامۍ تمرین په کور کې کوي. دغه دواړې خوندې د شپېتو هغو نجونو له ډلې دي چې تر دې وړاندې په کندهار کې د هنرونو په یوه ټولنه کې د رسامۍ، خطاطۍ او نقاشۍ زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سمې د زده کړو دغه بهیر درېدلې. شګوفاوایی له دې خاطر چې د رسامۍ هنر هیر نسی په کور کې تمرین کوي.
ما به خاطر هی کې فراموش نکنو و به تنم کې بیشتر تجربه پیدا کنم. ما د خانه
موږ له دې خاطر چې له یادم ونه وځي او لا ښه تجربه پیدا کړو په کور کې رسامۍ کوو. کچېره موږ ته اجازه راکړل سي ډېر به خوشاله شو چې په دې مرکز کې ګډون وکړو او د رسامۍ هنر په معیاري توګه زده کړو.
اشتراک کنم و به تنم کې آموزش رسامۍ به شکل معیاري یاد بگیرم.
شپارس کلنه معصومه چې تازه د رسامۍ د زده کړو په کورس کې شامل شوې وه، اوس د خپل هنر د تمرین پر وخت ډیر کله د ټلیفون لاري له خپل ښوونکو همکاري غواړي.
رسامۍ مې هم کله چې شروع کړې ډیر خوشاله وم، ډیر کار مې پرې کول، خو کله چې د جنگونو شروع شو د نوې نظام نور ټولن ته نو لارم، خو په کور کې مې رسامۍ کوله، خپل فعالیتونه مې اجرا کوله او همداسې اوس هم ادامه ورکوم. په کور کې خپل فعالیتونه کوم، خو بیا هم کله ناکله خپل استادانو ته زنګ وهم چې هغوی راته رهنمایي وکړي.
په کندهار کې د ښکلو هنرونو یوازنۍ ټولنه له څو کلونو راهیسې ښځو او نارینه وو ته د رسامۍ، نقاشۍ او خطاطۍ زده کړې ورکوي. د دې ټولنې مسؤل امان الله درخشان وایي په دې وروستیو کې دا هنر له پامه لوېدلی.
ډېر شمېر شاګردان هم ښځینه هم نارینه وو ته د هنري زده کړو لپاره تللي، د رسامۍ، خطاطۍ، میناتوري، شبکاري او د هنر په نور بخشو کې ورته کار کاوه. البته په تېر نظام کې، خو په اوسني نظام کې د خلکو شوق، علاقه ډېره کمه سوې ده. نجونې خو اصلا دلته اوس تشریف نشي راوړلی ځکه ممانعتونه خامخا به وي، ځکه تر اوسه پورې پوهنتونونه، مکتبونه هم نه دي شروع شوي. نو کله چې دا شروع شي بیا به نو معلوم شي چې آیا نجونې دلته تشریف راوړلی شي که نه.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان د ښځو د رسامۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د خپلو لوړو مقاماتو طرزالعمل ته پته مدي.
دا چې د دې دفاره تر اوسه د لوړو مقاماتو، د امارت د لوړو مقاماتو لخوا څخه حکم طرزالعمل نه دی راغلی، نو دوی هم تر هغه وخت انتظار دي څو د اطلاعات فرهنګ ریاست په دې برخه کې د دې د فعالیتونو د دوام لپاره یو وضعیت راسي او بیا دغه په اساس باندې د هنري فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړل شي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره سم په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ډیری پوهنیز او هنري مرکزونه تړل سوي. له دې جملې کندهار کې لا هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبان حکومت د کرنې او مالداری وزارت وایي د ځنګلونو د ودې لپاره یې 133,000 نیالګي په خوست ولایت کې ایښي دي. د دې وزارت د رسنیو مسؤل مولوي مصباح الدین مستعین ازادي راډیو ته وویل چې دا وزارت د کرنې د باغونو د ودې د زرغونولو او د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره هڅې کوي چې د همدې هڅو په لړ کې یې سږ کال 133,000 نیالګي د خصوصي او دولتي بنسټونو له لورې ایښودل شوي دي. ښاغلی مستعین وایي دا نیالګي د چاپیریال د ساتنې او د عامه ځایونو د ښایسته کولو په خاطر خلکو ته ورکړل شوي چې په راتلونکي پسرلي کې یې په مرکز او ولسوالیو کې کینوي. دا د وزارت د معلوماتو پر بنسټ په روان کال کې د آزادې کرنې تر څنګ په پلاستیک کڅوړو کې د مرپان او ناجو کرنه هم ترسره شوې چې په دې کار سره به د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نیالګیو شمیر ډیر وي. طالبان وایي د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس په جوړېدو سره به 1.5% عاید دولت ته او 20% به یې خصوصي سکتور ته ځي. د خیرخوا سوداګریز کمپلیکس چې درې کاله مخکې د اور لګېدو له امله ویجاړ شو، د یکشنبې په ورځ د ارګ په سلام خاني ماڼۍ کې د بیا رغېدو د هوکړې غونډه وشوه. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دا ناسته د رئیس الوزرا د مرستیال لخوا رهبري کېده. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې خیرخوا سوداګریز کمپلیکس د 2.3 میلیونه ډالرو په ارزښت د خصوصي سکتور له لورې جوړېږي او تخنیکی چارې د چارو ادارې د پانګونې اسانتیا واحد مخکې وړي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ دا کمپلیکس 1,200 دوکانونه، 9 دفترونه، د 1,600 موټرو لپاره پارکینګ، رستورانت، زرغونه سیمه او د ورزش لپاره مناسب ځایونه لري چې د 1.5 کلونو لپاره خصوصي سکتور ته ورکول کیږي او له هغه وروسته به د دولت ملکیت ګرځي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په دې مراسمو کې ویلي دي چې د ګاونډیو هیوادونو سره د ټاپی، ریل پټلۍ او نوري فایبر پروژو د عملي کېدو په اړه هم خبرې روانې دي چې په پیلېدو سره به یې عواید ډېر شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 96.40 افغانۍ، یو یورو 104.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 104.80 افغانۍ، یو سعودي ریال 65.10 افغانۍ، زر ایراني تومانه 3.15 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1,150 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو مسایلو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. ټاکل شوی د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا فعالولو په خاطر خبرې نن په ویانا کې پیل شي. د ایران مشر مذاکره کوونکي ویلي دوی به احتمالا د خبرو لپاره چوکاټ وخت وټاکي. ملالۍ بشیر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
مننه ستانکزی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د نومبر په 28 نیټه د چین او روسیې د پلاوی له مشرانو او د اروپای ټولنې له منځګړي انریکی مورا سره له لیدو وروسته له ایراني رسنیو سره خبرې وکړې. باقری وویل چې د خبرو د دغه پړاو د وخت اټکل نسی کېدای. د ویل چې په پام کې ده چې د دوه خبرو اترو چوکاټ او مهالویش وټاکل سي. دا خبرې به د هغو هیوادونو ترمنځ وي چې تر اوسه په دې موافقه کې پاتې دي. دا هیوادونه ایران، چین، روسیا، جرمنی، فرانسه او برتانیا دي. د امریکا پلاوی چې مشرې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي راب میلی کوي په غیر مستقیمه توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د اټومي پرمختګ په اړه د لویدیځو هیوادونو د اندېښنو پر مهال دا خبرې له 5 میاشتو ځنډ وروسته بیا پیلېږي. په ویانا کې ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر میخایل اولیانوف د نومبر په 28 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تر رسمي خبرو مخکې د چین، روسیې او ایران ترمنځ غیر رسمي سلام مشورې د مذاکراتو په اړه د تهران په نوي دریځ د پوهېدو لپاره مهمې وي. په خبرو کې د اوږدې وقفې یادونه هم کړې ده او د ویلي چې خبرې د تل لپاره دوام نسی کولای. د همداراز ویلي چې د دې پروسې چټکولو ته اړتیا ده. د موافقه د ایران د څېړنیز پروګرام ډیری اړخونه محدود کړل چې د ایران په وینا تل د سولیز هدف لپاره وو، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې له انتقاد سره مخامخ شوی. د دې موافقې په بدل کې د اټومي پروګرام اړوند یو شمیر اقتصادي بندیزونه لري سول. په 2013 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران سره له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد د ایستلو پریکړه وکړه او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. په خبرګون کې تهران په تدریجي ډول د یورانیمو د غنی او پر لوړه کچه د پاکولو او د پرمختللو سنتریفیجونو په نسبولو سره د دې موافقې له وضع سویو محدودیتونو سرغړونه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. فرانسې د افغانانو لپاره د زده کړو ځینې سکالرشپونه برابر کړي دي. په دې اړه زموږ همکار له دغو سکالرشپونو آگا پښتون زیرک سره مرکه کړې ده.
اکثر افغان محصلان شکایت کوي چې په نړیوالو تعلیمي بورسونو کې د ګډون چانس نسی پیدا کولی. تاسو علت څه بولی او خپله تجربه مو څه ده؟
ستونزه دا ده چې د نړیوالو سکالرشپونو لپاره زموږ افغان محصلین پر شرایطو نه دي برابر. ډېر کم خلک یې شرایط پوره کوي او بیا دغه وروسته غوښتنلیک نړیوالو سکالرشپونو ته سپاري. ولې لویه ستونزه دا ده چې په اوسني شرایطو کې د نړیوالو سکالرشپونو معیارونه ډېر لوړ دي او رقابت ورځ تر بلې زیاتېږي. دلته چې سکالرشپونه اعلانېږي په هغه کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه ډېر فعاله په شرایطو برابر او وړ کسان خپل غوښتنلیکونه ورته سپاري، نو د افغان محصلینو ستونزه دا ده چې شرایط نه یې پوره کړي او په هغه سټنډر باندې په هغه معیار باندې نوي فارغه سوي چې دوی وکولای سي د رقابت له لارې سکالرشپونه وګټي.
هغه افغان ځوانان چې په نړیوالو پوهنتونونو کې د زده کړو هیله لري خو له دغه ډول ستونزو سره مخامخ وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د هغو لپاره څه کول پکار دي؟ او ستاسو په شمول هغه افغان محصلان چې اوس په بهر کې دي، له دوی سره د خپلو تجربو او مهارتونو په شریکولو کې څه ډول مرسته کولای شي؟
موږ مسؤلیت لرو، مسؤلیت دا لرو چې څه چې مزده وي هغه تر خپلو افغانانو پورې ورسوو. په دغه برخه کې نهایت ډېر کار ته اړتیا سته. بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه پورې دغه شرایط نه دي آماده چې داسې یو کنسلټنسي یا مشاوریتي نمایندګۍ د دولت له لوري یا د خصوصي سکتور له لوري پرانیستل سي تر څو د محصلینو سره په دغه برخه کې مرسته وکړي. پوهنتونونه کې دا مشکل سته تر اوسه پورې چې هغه فقط پر درسي سیستم باندې چې په افغانستان کې دی پر هغه باندې یوازې فوکس کوي او بهر ته د محصلینو لیږل دا را تر اوسه پورې هلته د یو ستونزې په شکل پاته ده. ولې موږ شخصا ما د تیرو دوو کلو راهیسې دغه د سکالرشپونو په سیزن کې کوښښ دا کړی دی چې د واټساپ ګروپ له لارې، د زوم له لارې، د فیسبوک له لارې سکالرشپونه د ملګرو سره، د افغانانو سره شریک کړو او تر څو دوی وکولای سي په دې برخه کې غوښتنلیک ورته وسپاري او که کومه ستونزه وپوښتنه ولري زه په هغو کې مرسته ورسره وکولای سم.
په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو پوهنیز بهیر هم ټکنۍ کړي او په عین وخت کې بهر ته د افغان ځوانانو لیوالتیا هم زیاته سوې. که په لنډه توګه ووایاست چې علاقمند ځوانان څنګه او په کومو معیارونو باندې کولای سي چې په نړیوالو سکالرشپونو کې ګډون وکړي؟
هر لپاره باید موږ هدف معلوم وي او هدف مو دا وي چې موږ زده کړې کوو او د زده کړو لپاره باید شرایط دي. زه ټینګار په دې کوم چې موږ شرایط باید پوره وي، پوره آماده وو، ذهنن باید آماده اوسو، اسناد مو باید آماده اوسي، بیا کولای سو. ولې د سکالرشپونو لپاره په عمومي توګه تقریبا شل ټکي دي چې هغه په نظر کې ونیول سي، چې ځینې یې اکاډمیک دي، ځینې یې شخصي توګه زموږ ځینې اسناد دي چې باید موږ د ځانه سره ولرو، ځینې یې زموږ ادارې دي چې هغه د افغانستان په حکومت پورې اړه لري، مثلا پاسپورت، تذکره، کارت تولد، خپل عکسونه باید ولرو، د پونتون اسناد باید ترجمه وي، همدارکم سی وی یا خلاصواني، موټیویشن لیټر دی، ریکمنډیشن لیټرونه باید موږ د پونتونو څخه اخیستي وي، د انګلیسي ژبې نړیوال سند چې ټافل او آیلټس دا باید ولرو، او کم مالی امکانات چې لرو، بانکي حسابونه د هغو اسناد باید ولرو. د انټرویو لپاره باید ذهنن اماده اوسو. او مهمه خبره دا ده چې د خپل ځان سره دا فیصله کړې وي چې زه زده کړې کوم، په زده کړو کې نور مخته ځم. دا هغه څه دي چې باید افغانان ځوانان ورته اماده وي او ځان ورته برابر کړي.
له یو فعال سره مو د فرانسې د بورسونو په ټوله کې د بهرنیو هیوادونو د بورسونو په تړاو باندې مرکه واورېده.
ازادي او اوریدونکو، ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازدیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
د اصغرو او کنزلو همدارنګ د پمبدانی غوړی د کندوز ولایت له داخلي تولیدات څخه شمیرل کیږي. اوس مال په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید لزګونه وړي کارخونه فعال دي. د غوړیو د تولید د کارخونو تختنان وي د دوی کاروبار په خټو دوام لري او پیرودونکي هم مخ په زیاتې دودي. جزئیات په دغه راپور کې.
کسه هم د نورو کلونو په پرتله د کندوز په بازارونو کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړو نرخونه لوړ شوي، خو مینوال لا هم زیات دي. د افغانستان په شمال ختیځ او شمال ولایتونو او په ځانګړي توګه په کندوز ولایت کې غوړین بوټي لکه زغر، کنزل او پمبدانه ډیر کرل کیږي او له دانو څخه غوړی تولیدیږي. په کندوز ولایت کې د زغرو او چګوتو د غوړو د یوې فابریکې مسؤل سید نقیب الله وایي چې دوی په څلورو ساعتو کې کابو شپږ سوه منه د زغورو او چګوتو خالص غوړي تولیدوي.
اکثریت دوکاندارای کندز مو مال برشون تهیه میکنیم از قبل روغن چګت او کنجاره او روغن
موږ د کندوز ښار اکثریت دوکانونو ته د زغورو او چګتو غوړي او کنجاره ورکوو. په دې کارخونه کې له موږ سره 9 نفر کار کوي. مستقیم او غیر مستقیم سلګونه کورنۍ له دې کارخونه څخه ګټه پورته کوي. موږ هر کال له کاروانګرو څخه د غوړینو بوټو محصولات اخلو او بیا دلته ورڅخه غوړی تولیدو. الحمدلله له خپل کار څخه راضی او خوښ یو.
دای وای پر کندوز سربیره تخار، بدخشان او بغلان ولایتونو ته هم غوړی صادروي. د نمړي ولایت یو شمیر وسیدونکو وای د زغرو، کنزلو او چګوتو غوړی فشار او د وینې غوړ کموي او د انسان صحت ته ضرر نه رسوي. د کندوز ښار د میوان اتل په نوم یو وسیدونکو په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
دا غوړی صاف او سوچا غوړی خلک ډېر تر ډېر حده خوښوي. ځینې خلک یا ته خارج ته هم لیږي. د ویښتو د رژېدو مخه نیسي، مثلا تکلیف د اعصاب څوک دی ته ډاکټر توصیه کوي. د لوړ فشار لپاره یا د شکر ناروغۍ د مخنیوي لپاره، د ډنګرېدا لپاره هم ځینې خلک استفاده کوي او بهترین منبع د ویټامین ای او کا ده.
45 کلن نصرالله په کندوز ښار کې رستورانت لري. هغه وایي د شمال ختیځ ولایتونو خلک د زغرو غوړي ډیر خوښوي او دای هم قابلی پلو د زغرو په تیلو کې پخوي.
ما روغن زغر استفاده میکنیم. اکثرا مردم کندوز الحمدلله زغر استفاده میکنن. روزانه تقریبا
موږ په خپل رستورانت کې د زغرو غوړیو څخه ګټه اخلو ځکه د کندوز اکثریت خلک د زغرو غوړی خوښوي. هر ورځ زموږ رستورانت ته له 1500 نیولې تر 2000 نفرو پورې ډوډۍ خوړلو ته راځي. د زغرو تیل خاص خوند او عطر لري او بل صحي دي، په همدې خاطر خلک یې زیات خوښوي.
په دغه ولایت کې د غوړو د تولید د وړو کارخونو په جوړېدو سره یو شمیر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د غوړو د تولید د کارخونې یو کارګر دیرش کلن سیف الدین لګیا ده د زغرو صاف او طلایي رنګه غوړي په بوتلونو کې اچوي. هغه وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پنځه کاله مې کېږي چې دې ماشین کې کار کوم او د ماشین استاد هم یم. ماشین هم جوړولی شم. دا بل دا خبره ده چې زمونږ پر شاتم ډېر ښه دي، ښه روان دي. هر سړی راځي بس روغوړ اخلي، موږ نه وړي، ټولانه خوشحاله دي. خو دغه نن هم دا دی شل بېلره غوړ لاړل.
اوس مهال د کندوز په بازارونو کې 1 کیلو د زغرو غوړي 1400 افغانۍ، 1 کیلو د کنزلو غوړي 2000 افغانۍ او 1 کیلو د چګوتو غوړي په 1200 افغانۍ پلورل کیږي. پا په کندز کې د زغرو، کنزلو او د چګوتو د غوړو د تولید لسګونه وړې شخصي کارخونې فعالیت کوي. که څه هم تیر کال د کندز د سپینزر فابریکه د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوې وه، خو په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله فعالیت یې په ټپه درېدلی دی. خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د سپینزر د غوړو د تولید فابریکه بیرته خپل فعالیت پیل کړي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
وخت په افغانستان